افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت له دوه سوه اتیاو ډیر کسان له دې کبله د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلي چې ګیره نه ده پریښې، او زیاتوي چې په تیر یو کال کې له دیارلس زرو ډیر کسان د بد اخلاقي په تور نیولې دي. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې وایي چې دی وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي، ویلي دي چې د دوی څه باندې نیمایي له څلېرش ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویترز په وینا د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تېر یو کال کې د موسیقي یو زر درې سوه اته ویشت آلې ماتې کړي، او زرګونه کمپیوټر کاران خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پرځېدلي جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست، په افغانستان کې د ښځو د ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې دی. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چندې چې ښایي له دې هېواد پر متحدو ایالتونو د دوه زره لومړي کال د سپتمبر د یولسمې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي، او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که د ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي، نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دغه راز یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده، او اسلام آباد باید د خپلو امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته وانهچوي. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلي دي چې د تېر کال د اکتوبر په اومه د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیل برمتو د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت ویلي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یوه تونل څخه ترلاسه شوي دي. د دې مړو موندل ښایي د حماس ډلې هغه هڅې بې ګټې کړي چې غواړي په غزه کې اوربند وشي. اسرائیل خپل ځواکونه وباسي، او اسرائیلي برمته له فلسطیني بندیانو سره تبادله کړي، خو دا هم ناممکنه نه ده چې له نننۍ پیښې وروسته د اسرائیل پر حکومت د هغو نورو لسګونو برمتو د ژغورنې لپاره فشارونه لږ زیات شي چې ګمان کېږي تر اوسه ژوندي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر قلمرو د برید په مهال نږدې یو زر دوه سوه کسان ووژل، او شاوخوا دوه نیم سوه نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیل په ځوابي اقداماتو کې د ورکړل شوو ارقامو له مخې له څلوېښت زرو ډېر فلسطینیان په غزه کې ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري، او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه، بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې دوه نوي کلي نیولي، او څه باندې یو زر دوه سوه پنځوس کیلومتره مربع ساحه یې تر خپلې ولکې لاندې راوسته ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیند پر سر دریم مهم پول ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودولیاک د ازادي راډیو د روانو چارو څانګې ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر مجاز یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي، تر هغه مهال په فلیپین کې دېروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پر پړاوونه بشپړېږي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستي ورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي.
پکتیکا مټاخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
تاسو ولې په دې موسم کې د غسې ورختون او سیل ورختون کې ګو سیلاون راوزی او په ټوله کې به پر کرنې اغیز سوي لې وزم پیژندون کې سره مو مرکه کړی ده
نمونګه ورونه لڅوی دی تا بوټی چې د دې ونی هم نه دی هم څوک مواد په حساب باندې خلک للی دی وهلی دی چې دا سوسکړې دی یعنی په اندک یو باران چې راځي ګورې چې لا بول راځي او تخریبات رامنځته کوي
په یو تفصیلی راپور کې به واورئ چې طالبانو په پروان ولایت کې د موسیقۍ سلګونه آلی سوځولې دي د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله
او په نړیوالو موضوعاتو کې د منځني ختیځ په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو شدیدو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي غزنی پکتیکا میدان وردګ زابل او پکتیا هغه ولایتونه دي چې پکې په دې وروستیو کې شدید ورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي دي د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دوی ډېر کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي نور تفصیل په دې راپور کې
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی پکتیکا میدان وردګو زابل او پکتیا ولایتونو د شدید اورښتونو او سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکول سوي دي دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
اوجا سیلاب اومده بود سه نفر کشته شدن دو نفر دیگه زخمی است کلسوال دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمدن
در دیگر کلسوال شیربوزی ما که دیر سیلابون را وطلی چه دری کسان پا که امرشول او نه کسان تا پینشی بیدی مالی زیانه نیه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خراب هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله نصار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخته ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې ده بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نومنه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ کې پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي زرمت ولسوالۍ پکتیکا مټخان ولسوالۍ شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولی دي د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره سدی کړلې او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي کوټې کې نستې دي همدارنګه هغه د حیواناتو د فاره سدی کوم ځایونه لرلو هغه تخریف کړي دي
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتک یو ستر پل هم نړولی دی دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې له سختو سیلابونو او شدید ورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د اګست په 18مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن سوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله اغېزمن سوي افغانان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري یا د ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپنا ملاتړ روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورستو یو رښتون او سیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړولې دي. دا چې ولې په دې وخت کې د غسې سیلابونو راوځي او په ټوله کې پر کرنې به اغېز سوي، محکمې د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره هم په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مترا دا پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې ورستي سیلابونه د اقلیم د بدلون پیلامه دي؟
نه تنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو وادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنی چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت کې تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو وادو کې د پرمختللي وادو کې یا صنعتي وادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دا مشکلات رامنځته کړی دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین، ایران، پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې دا غازات تولیدیږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې څخه
دغه بې وخته سیلونه د هغه نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه ورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټه هم لري یا ضرورونه ډیر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور وادونه په دغه وخت کې پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خري ونی و نه وی جنگلونه تبان نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر نه مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده. دا شان نو متاسفانه چې په ځان پنده څلور خلکول کې د مونږ غرونه لڅوي دي، هغه بوټي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټي نشته چې وکول شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خو لا داس یو مونږ په اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوي اداره مونږ پرواز شوبه درلود. په دې معنی چې هر وره چې یو تغیرات راتله یا سیلابونه راتله مثال مونږ انسی الوتکې چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې البته مونږ پرواز کوله او البته عکس برداری کوله او مونږه البته معلومه ولې چې سیل کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړي او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه ما جوړوي. دا ټول هغه مسایل او تحقیقاتي مسایل چې مونږه درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمينه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته لیدي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خو ګورئ دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خېګنې لري چې مونږ کولای شو د اوبه څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي، دغه وخت چې افغانستان د پاره د مونږ د هواد د پاره د ډیر مفید توامې جلان شي. افغانستان یو غرنې واد دی، 15% مزکی مثلا یا 12% د زراعت د پاره واری د نور ټول غرنې دی، یعنی مونږ کولای شي چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو.
د فرانسان پیر شمیر سیمو کې د ورستوي ورختونو او سیلابونو په اړه د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه ودا چې دغه به وخته ورختونو او سیلونه پر کرنې په تیر بیا څه ډول اغیز کوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریک کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په پروان ولایت کې د موسیقي سلګونه عالی سوځولې دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی دفتر د وی خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي دغه عالی د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وي چې د دې ولایت په ګول غونډۍ سیمه کې وسوځولې. د پروان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقي وغږول شي.
پر موسیقي او د موسیقي د آلاتو پر غږولو د بندیزونو په لړ کې په پروان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دې ولایت کې د موسیقي غږولو سلګونه عالی سوځولې دي. د هغې خبر پاڼې پر بنسټ چې په پروان ولایت کې د طالبانو د والی دفتر پرون دوشنبه د اگست په 19 خبره کړې، په کې راغلي چې د دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د موسیقي د غږولو دغه سلګونه عالی د شاوخوا یو کال په موده کې راټولې کړې وې چې د خبر پاڼې په ټکو په ودونو او محفلونو کې د نڅا لپاره کارېدې د ګلغونډۍ په سیمه کې وسوځولې. ګلغونډۍ د پروان ولایت یو له مشهورو تفریحي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغان سندرغاړو د راټولېدو تفریح او آن د کنسرتونو ځای و. په دې خبر پاڼه کې د پروان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د امر مولوي رحمت الله زبیر لقوله راغلی چې د یاد ریاست منصوبینو په تیر یو کال کې د دغه ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه په سلګونه دغه د موسیقي قمار او تفریح وسایل د دوی په ټکو منکرات راټول کړي دي. نوموړي له ټولو هیوادوالو غوښتي چې د هغو وسایلو له کارولو دې په جدي توګه ډډه وکړي چې د شریعت خلاف او له منکراتو شمیرل کیږي. د طالبانو دغه کړنې د پروان ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د پروان ولایت د اوسیدونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما خو بسیار نگران هستیم، چرا که
عطا دندیخ کنیو خپل خوخی نشول منزلی کله چې خپل د خوخی او مراسم کې لک خوخی کرو دوی راځي او نیسی، حتی مو وهی دبوي او وای چې تاسو باید خپل د ودون محفلو کې خوخی و نکړی.
بهتری است که به فرهنگ مردم
پکار ده چې د خلکو فرهنگ ته درناوی وشي او خلک په ستونزو کې ونه چول شي. د سیال کې چې په خپل طالبان هم ځنګړي موسیقي او سندرې لري،
طالبان هم وجود دارد.
دا یوازې پروان نه دی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په کې د موسیقي وسایل سوځولي، بلکې د هرات په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم ورته اقدامات شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو د حکومت بندیز د ځینو موسیقي غږونکو پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. یو افغان شپېلۍ غږونکی زلی پکتا ازادي رادیو ته وویل
زما په نظر د موسیقي د آلاتو سوځل د هنرمند پر روحیه باندې ډېر بد اغیزه لري. هنرمند باندې داسې بد تاثیر کوي لکه خپل هنرمند چې یې سوځولی وي، د هغه ټول احساسات یې سوځولي دي.
نوموړي چې د شپېلۍ په غږولو سره به یې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله وایي اوس له دې درکه هیڅ عاید نه لري او مجبور شوی چې د طالبانو له راتګ وروسته شپېلۍ وسوځوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته د موسیقۍ غږول او اوریدل منع کړي دي. د طالبانو له دغه اقدام وروسته ډیرو هنرمندانو او موسیقي غږونکو خپل اصلي مسلک پریښودو ته اړ شول او په بیلابیلو دندو بوخت شول. ډیری یې هیواد پریښود او یو شمیر یې لا هم بیکار او په خراب اقتصادي وضعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې اوس هم پاتې یو شمیر موسیقي غږونکي وایي چې کلونه کلونه یې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې زحمت ویستلی، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دغه مسلک له لاسه ورکړی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یوه تونل کې موندلې دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په اړه د خبرو لپاره نن مصر او قطر ته ولاړ شي. نور جزئیات به له احمد تکلم وورو.
د سیمهال چې د څباندې سلو اسرایلی برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرایلو پاوڅ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلی برمتو مړی موندلې دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلې دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتهو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرایلی برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند خبرو کې چې هدف په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلی برمتو خوشی کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبري وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرح منلې ده چې لمخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشی شي. هغه پر حماس ته هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوي دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست په لری پرته سیمه انتریزه یو کې د دوه کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخته په دوستی بدله شوې ده. د دوړو لورو خلک خوشاله دي چې بلاخره دغه دښمنۍ پای ته رسیدلې او دوی اوس کولی شي د آرامۍ په آرامۍ سره ژوند وکړي. نور به د ازادي راډیو خبرال په دې رپورټ کې وورو.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډې کړیو د سپینګل او شات رسول د کورنۍ ترمنځ ولسکلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لسنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور دی ویچارګي په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ دیوال لوري پاستازولی حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعیا چې بدې د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګول ویل
داسې یم چې څومره به دسره وکړي بیا بیا ختم کوي بل څوک به دې ونه کړي خی د ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمع بات کړي دي اول د یوه خبره ویسي هیڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره ته وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیر به محتاج آوي احتیاج به آوي د بل به توز به آوي یعنې د اول لږه بسلا وکړي نو بیا به نه به مشکل ووړي نه به غوړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډیره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډېر ضربېدلې وه ډېر ستړي وه ډېر ستړي وه خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه یعنې د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بلدوری ته قومی مخور وای چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لوی او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نر خورې واج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټول ځانونو ته په ګټه بوري. قومی مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډیر وخت نیسي یا فوات که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږ سخت هم تومې ځکه شریعت خو ډیر ښه شای ده ډیر نیک شای ده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغسې ډېرې معاملې نوره ختم شوې دي خدای پاک د مشرانو په واسطه هغه تر حل رسولې دي.
سره لدې چې په دې وروستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغېزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ور پاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د اروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې هم د څلور لسیزو یوه دښمني د ځایي چارواکو مخورو او دیني عالمانو په منځګړیتوب پای ته رسېدلې ده. هغه کورنۍ چې ترمنځ روغه جوړه شوې خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو ډېر راضي.
دا د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د سری په نوم د یو کلی اوسیدونکي دي چې له شاوخوا څلوېښت کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلورو لسیزو وروسته د دوستۍ په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړی وایي د دې کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړې او بالاخره بریالي سو چې پر یوه ټغر یې سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلی ولس دی زموږ زوریدلی ملت دی د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پیښېږي دا به ټول سره همکار یو ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دي وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د شکیل لورو څخه دی وای
زموږ په خوښه ده زموږ د جانب مقابل په خوښه ده موږ په دواړو باندې ډیر ښه خوشحاله یو ډیر راضي تقریبا ماشومان لاسونه سره کړی دي هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې پر موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو ولې یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاتې یو خواري ته خو به خلاص یم.
ډیر ستړی ولم بیخي داسې ستړی وم چې مثال مشران هم ستړي و کشران هم ستړي ول ځکه د مشرانو د کشرانو په مابین کې مې چرې اوبه ورتیرې کړلې او بخښم ورته کړې.
دیني علما د خلکو ترمنځ دوستي د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د شکیلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
په همدې راپور سره د ازادي رادیو دا خبری مجله پای ته رسیږي. خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ خپرونې څلور ساعته دوام کوي. بل خپرونه زما همکار ستار فروغ مختوری افروخته خبرونه تخره خلاص.
تشکر نوری صاحب، شما خاص